امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوریې په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړي. سوریې پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال اعتراف تور ولګو چې په دیر الزور ولایت کې د پوز پر اډه بمباري کړې. درې پوځیان وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 190 میلیونو ډالرو نوې مرستې اعلان کړې. سودا هیواد اصلاحات عملی کړل شي. پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره له خبرو وروسته جو بایدن د اوکراین پر مشرانو ټینګار وکړ. روسی چارواکي وایي د ماسکو په مرکزی سیمه کې د بس په یو تمځای کې یوې وړې چاودنې درې کسان سرسری ټپیان کړي دي.
زمون غاګ له ازادې رادیو اوري. د اکتوبر له میاشتې راهیسې له عراق او سوریه پرته په بیلابیلو هیوادونو کې د اسلامي دولت سره تړلو کسانو په حملو کې شاوخوا زر کسان وژل شوي دي. په دې هیوادونو کې ترکیه، مصر، روسیا، پاریس او لبنان شامل دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تروریستي حملې او فعالیتونه زیات شوي دي. پدې اړه نور جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د ترورستانو وروستۍ حمله د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د تیرې چهارشنبې په ورځ وسوه چې په پایله کې 14 کسان وژل شول. دا حمله د یوې پاکستاني الاصله سړي سید رضا فاروق او میرمنې تشفین ملک لخوا ترسره شوې وه. وروسته د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دې حملې مسؤلیت پر خپله غاړه واخیست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یک شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یو تلویزیوني وینا کې ویل موږ به اسلامي دولت سخت دریځ ډله او نورې شبکې چې هڅه کوي موږ ته نقصان ورسوي تباه کړو. لومړی زموږ پوځ به چې هر ځای ورته اړتیا وي د تروریستي حملو طرحان پلټي. په عراق او سوریه کې هوایي حملې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې مشران درنې وسلې د تیلو ټانکران او ساختمانونه له منځه وړي
which will help us accelerate our effort to destroy ISIL.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د حمله پلا د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر خپل غاړه واخیسته. حمله کوونکې تشفین ملک هم له حملې څو شیبې مخکې پر خپل فیسبوک پاڼه له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی وو. تشفین ملک امریکا ته لتلو مخکې د پاکستان د پنجاب په الهدا پوهنتون کې زده کړې کړې وې. د دغه پوهنتون ویان دی فاروق چوهدری ازادي رادیو ته وویل چې تشفین د دوی په پوهنتون کې یو کال زده کړې کړې وې، خو له هغه وروسته د هغې په اړه څه نه دی اوریدلی.
او هغه زمونږ په اداره کې سموته زده کړې کړې وې. په 18 اپریل 2013 کال کې هغه مونږ سره داخله کړې وه او په 3 مې 2014 کال کې هغه خپل اخیری پرچه ورکړه او بیا ویل چې نور سبق به د خطو کتابت په ذریعہ وایم ځکه چې زه امریکا ته ځم. زما وعده کیږي. بیا هغه مونږ ته په 18 مې 2014 باندې یو ایمیل وکړ چې ما ته د کرسپونډنټ کورس تفصیل راولېږي. هغه وروسته یې نه مونږ ته ایمیل راغلی دی او نه یې په بل ذریعہ سره رابطه کړې ده.
د دې ادارې پر رئیس فرحت هاشمی تورونه دي چې د خپل پوهنتون لاره اسلامي سخت دریځ خپروي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرونه ورسته برخه تر ورسیدو په پاتې خبرونه کې لومړی تاند څنګه او ورپسې نیمه نړۍ 19 پروګرامونه واوري.
تاند څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکې نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کله استاد درته ویلی چې په امتحان کې به در سره ګورم، سخت پوښتنې مې درته راوړي، دا ځل به په اسانۍ را نه کامیاب نشي، او څه چې په کتاب کې دي ټکی په ټکی هماغه ځواب ولیکئ، بل نه منم. یا دوستانو، دا چې نمرې کمې درکړي او هڅه مو کړې چې پارچه مو بیا راوباسي او ځان مطمئن کړي، خو استاد کې نه در سره اخیستي او اختارونه درکړي. همزول، په افغانستان کې د خونځیو او پوهنتونونو ازموینې څه ورستونزې لري چې ځوانان ترې ځورېږي؟ د دې اونۍ په تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. زه نورګل شفق. ملګرو، اگر او که ډیر لایق شاګرد ته هم د ازموین یا امتحان نوم واخلی نو یو ډول ویره او نارامی ورته پیدا کیږي. څه ډول پوښتنې به وي؟ ناوخته نشي، څه رانه پاتې نشي، ساو نه شم، د پلانی نمرې رانه ډیرې نشي، او داسې سل شل پوښتنې د سړي په ذهن کې ګرځي راګرځي. او چې بیا استاد هم د دې پر ځای چې ډاډ درکړي درته ووایي چې پوښتنې مې سختې درته راوړي، وخت به ډیر کم وي، زه به درسره ګورم، نو شوخ د شاګرد یا د محصل زړه دی چې خولې ته نه راخیږي. دوستانو، دغه څو ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي.
لینا مرخیلم د کابل ولایت څخه متعلمه یم. کله چې د امتحان نوم اخیستل کیږي یو طرز ځان ته لري. امتحان یعنی تهدید، تهدید د استادانو دا رقم خبرې کړي، یعنی ما چارنیما کې آسان سوالونه راوړي و سالانه کې زه تاسو سره ګورم، یعنی سخت سوالونه راوړم.
ځانم الحمدلله ده سورز مخکې ما د ستاج امتحان ورکو، تقریبا په امتحان کې 2000 کسانو ثبت نام کړی، په هغه تقریبا 30 کسان دی په کارو دوه کسانو کې کامیابی لګره د سډیر اغسړي د پاره غیدا چې راځه به کامیاب شمه باندې شم.
زمانم لطیفه ده دی ولسم ټولګز د کون کې يم دی لسی سوریا چې وخت مو ته سوالونه راکړي استاد مونږ ډیر زرو تخرو درس درو ولې نه لرو.
همزولو ګلې معنی ډیر دي، یو خو د ازموینې فشار او محدود وخت شي، او بل خو داسې مبهمه پوښتنه چې په سر او پای سړی نه پوهیږي. د کابل پوهنتون یو محصل محب الله وایي چې په داسې وخت کې راشه کده استاد ګواښونه ګوري.
استاد په سیم کې داسې شی درس ورکوي چې هغه هر یو شاګرد په باندې پوهیږي، خو کله چې سوال نه راځي هغه داسې سوال نه وي چې شاګرد اغز نشي ته کله مبهم وي. په امتحان کې نه سونه یو ډیر مبهم سوال او استاد ته مې وي چې استاد دغه سوال څه بنا لري، کله چې ته حق نه لري کینه، او که دا ورته وګیدلې فاصله در نه اخلم، فاصله نه شي ورته، او کله ورته پاسیږي د خپل انده تاوان دی، او پاینده کې تاسو به مر سره کوي او ناکامي اته چانس ورکی ډرافوی.
ملګرو د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري چې په امریکا کې تازه ماستری کړی وای، زده لپاره چې شاګرد د ازموینې میتود او پیژنې ځینی نمونه ای ازموینې تر اخلي.
کله چې د امتحانو وخت را رسیدل هلته استادانو به نمونوي سوالونه راوړل. د استاد هدف دا و چې خپل پالیسی او خپل میتود یعنی څنګه سوالونه راوړي او د محصلینو نه څه ځوابونه توقع لري، هغه یې محصل ته ویله مخکې نه بیا دا خبره نه پاتې کېدله چې هدف د استاد د سوال نه څه شیده. دا ډیر ښه سیستم و. مونږ په افغانستان کې داسې یو سیستم نه لرو. دا محصل سره ډیر مرسته کوي چې هغه په امتحان کې بیا په سوالو سم وپوهیږي، داسې ګونګ سوالونه نه اوسي.
دوستانو، ځینې محصلان او شاګردان وایي چې استادان په نه خبره کې نه ورسره اخلي او د هغې قصد بیا په ازموینه کې وباسي. ځوان شاعر نذیر احمد نذیر چې ده هم تازه په بهر کې ماستری کړی وایي چې په افغانستان کې اکثره استادان د استاد سالاری لپاره امتحان اخلي. د یو خاطره را سره شریکوي.
زه فکر کوم دوی امتحان د دې لپاره نه اخلي چې پوه شي څوک پوهیږي او څوک نه پوهیږي، بلکې امتحان د خپل استاد سالاری لپاره اخلي چې شاګردانو ته وښيي چې دلته واکمن زه یم، چې څوک ناکامولی شم، څوک کامیابولی شم. مثلا پانتون کې وم، موږ هم صنفي د استاد نو پوښتنه وکړه، هغه پوښتنه هم څه وه، وایي استاد ښه به نه و چې د سیګریټ دی د سیم کې نه وای څه کولی، بیرون دې څه کولی وای. هغې ورته وویل چې ښکر وکړې رانه نشي کامیابېدای، وایي ته څوک یې. زموږ چې د پانتون په کچه باندې دغه حال وي، نو ښوونځیو کې به څومره ګواښونه وي که چیرې یو زده کوونکی د یو ښوونکي نه هغسې پوښتنه وکړي چې ښوونکی پکې ځواب ونه لري. په نوره نړۍ کې چې استاد پوه نه شي، زده کوونکي ته وایي چې واه څنګه پوښتنه دې وکړه، زه به تا ته ځواب پیدا کړم، درب یې کړم. خو دلته که شاګرد پوښتنه وکړي استاد پوه نه شي، کینه د دې زنم ولوېده ورسره.
ملګرو، یوازې د ازموینو ویره او مبهمې پوښتنې نه دي چې محصلان او زده کوونکي ترې ځورېږي، بلکې زموږ د امتحانونو یو بل مشکل دا دی چې استاد د یوې پوښتنې هماغه ځواب در نغواړي چې په کتاب کې دی. بل ځواب که هر څومره قانع کوونکی او کره هم وي نه منل کیږي. همزولو وحید الله د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل وایي چې استاد هماغه ځواب ټکی په ټکی ترې غواړي چې ورخودلی دی. وحید الله وایي
سوال نو چې کوم شکل باندې حل کړي، مطلب مو رسولی ولاو که هغه مفهوم دی په هر شکل باندې رسولی، د چې په کوم شکل غوښتي کړي هغه نه رسولی، مینا نومرو مستحق نه کیږي. زه خپل رئیس ته ورغلم، رئیس سره مې موضوع جریان کې واچولم، تی وګوره چې ته ترې کوم مطلب اخیستلی شي کنه. نو بیا هغه استاد راغوښتی و، راغوښتی و. نو بعضې سمپیان شته دی، محصلین شته دی چې هغوی د نمرو په خاطر باندې د استادانو سره روابط جوړوي، د سم وضعیت استادانو ته رسوي، د هغه شاګرد په اړه باندې استاد ته وایي. وروسته د هغې نه زه په یو مضمون کې چانس راکړو، قصد خپل اخیستی و، باور پخدای وکړه چې زه اوس کې یعنې نورو خلکو ته زه دا نصیحت کوم چې استاد سره به نه څېړئ.
خو دوستانو، استاد صبوري وایي چې هغه لږ شمېر استادان بل ځواب نه مني چې خپله مطالعه یې کمزوري وي.
داسې سوالونه هم شته چې یوازې یو ځواب لري، یعنې یوه طریقه اوسي چې د هغې طریقې نه مخته تسلی اوسی خوخه کنه سوال غلط ده لیکن دسه سوال لم سچ په څو طریقو خلک کولای سي چال کی کله چې استاد معلومات ډیر نه یی که یو څوک فرزند یو بل کتاب نه رفرنس ورکی او سوال ال کی نو هغه ته ناشنا اوسی او شاید وینه منی
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاو دوستانو اوس راځو په ازموینو کې د فساد موضوع ته کله مو فکر کړی چې زموږ په مکتبونو او پوهنتونونو کې ولې په زیاتره امتحانونو کې اول نمره تل اول نمره وي څه علت درلودلی شي دوستانو دا ځینې رښتیا هم اول نمره وي او که هغه د چا خبره په کوچو کې مچ شته
پله په درجه کې یم دریم نمره یم د صنف که موږ هر څومره کوښښ وکړو هر څومره درس وای بیا مې هېڅکله اول نمرګي ته نه رسیږم ځکه چې اول نمره یا مور استاذه ده یا مدیره ده یا کوم بل څه ده چارنیما کې م اول نمره ده سالانه کې م اول نمره ده هیڅ تغییر نه کوي
حمیدالله یم د دولسم ټولګي زده کوونکی یم خو ستاسو ځینې استادان سره چې هغه مکتب کې دی خپلوان نزدیک شاین هغه ته ډېر نمرې ورکه غریب سړی چې دغه درس کې لایق دی هغه ته نمرې نه ورکه
زه خپل تلرم نمرې دا نمرې ولې همیشه اول نمرې دغه ځکه چې هغه هم کوشش کوي هم د انسان استعداد نه خدای ورکړي خپل استعداد
دوستانو الحمدلله د خپل ټولګي اول نمرې یادوي چې دوهم نمرې ترې تکړه وو
زه خپل د خبره شاید منځمنګ اول نمرې دویم نمرې دغه لایق وو اما دویم نمرې په ما دویم نمرې باندې تر اخره پورې پات شو اول نمرې هته کې بلتم ستاش چې امتحان ورکړ اول نمرې ناکام شوې ده البته مانوږي څو تکړه
کله کوم محصل یا زده کوونکی په خپل نمرو مطمئن نوی او غواړي بیا یې پارچه وکتل شي نو د استادانو لخوا څه ډول چلند ورسره کیږي د ځوانانو ته وګورو
په ازموینه کې ما ډیر ښه درس ویلې او ښه ورقمې مال کړې وکړه چې نمرې اعلان شولې نو 50 نمرې راکړې کله چې ما استاد ته چې استاد زه خل دې نمرو نه راضی نه یم ما په ورق راو بس ما عریضه مې وکړه نو چې کله ریاست ما ورق ما ته راو بس ما ته استاد چې زبتا سره بل ازموینه کې ګورم
ما په خپل سوز لازم کړی زه خپل پارچه راو بس ما منتدی د پرچو استاد ما سره مناسبات خراب شیدې پرم دې را بستری ما کوم نورم قناعت کړی دوس
همزول استاد صبوري وای چې ډیر لږ استادان به د پارچېل رايستلو یا بیا کتنې سره مخالفت وکړي ځکه چې دا د محصل حق دی
په انجینری کې ایمو پیاد د چې ما یو محصل ورقم اصلاح کوله او دغه یو سوال مغلط نیولای و لیکن برته کله چې د ارزیابي وخت را ورسېدل د تجدید نظر د پارچو محصل راغی یو نور استادان هم وي دغه پارچه مو چک کړ و مېدل چې هغه په بل طریقې مختتللای او جواب هم صحیح رايستلای ده نو بیا نمره هم ورکړه دا هغه استادانو چې د تجدید نظر سره جوړی نه وي هغه ډیر کم دي فرضاً کله کله داسې هم کیږي چې یو محصل پوره نمره حق نه لري لیکن صفر هم حق نه لري لیکن استاد دغه مکمل سوال غلط نیولی وي نو بیا په کمیټه کې بیا یو قضاوت کیږي چې دا محصل څو نمره باید یوسي
خو دوستان وحید الله وایي چې په داسې کمیټو کې هم ټول استادان وي چې هیڅ استاد د محصل پر وړاندې د بل استاد سر بیا نه ټیټوي دوی
تجدید نظر لپاره چې کله موږ عریضه کوو نو یو آیت تاکوي هغه هم له استادانو لړل نه وی آیت بل څوک امکان لري چې مثال آیت شي نو استاد کله د بل استاد ځکه هغه همکاران دی په غیدارا کې دغه مختنه ودرېږي استاد سره خپل استدلال کیږي نه خو کارتون استدلال وکي و دغه پلان کې جوز د غلط کړی دی اوس کو دغه یو عادي جوز چې ما غلط کړی مثلا الله سنا یو جوز یو عادي 15 خو ما حق کیږي څلور خو ما حق کیږي اته خو ما حق کیږي مینه نیمه په سوال باندې چلی پاره کش کړی دی سوال دی بیخي غلط حسابي یو جوز هم باید غلط نه وي استاد سره مو چارت مونږ بس کړی دی